په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنی خبری خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د غوايي سور شپږ وشتمه د میش پاړسمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر روان 2022 میلادي کال کې له 12 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرونه وخته د کورونایو نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخنی ولیده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنوی ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر شپاړس کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 8:30 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټیډیوم کې پیلېږي. تر شپاړسو کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلوالیو یا CAFA جام کې لومړۍ لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه. خو د ویمه لوبه یې ازبکستان ته 6-0 وبایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا TTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. دې جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړې. د ازادي راډیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسجدو د جرګې څه باندې دیش کسیزې ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلي. پرون یکشنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یوه بله غونډه پلان شوې وه. که څه هم د پاکستان پوځ له TTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو سرچینو تایید کړی چې پوځ د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل سوی او څلور تن نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې سوې چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل سوی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی نیول سوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علائم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوځ ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ سوي او 15,000 کسان د محل قرنطین دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې راځي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له اړو کسانو سره نورو مرستو ته ژمن دی. د دې سازمان یو چارواکي
18.9 million people. اټکل کې چې دروان کال تر نوومبر پورې په افغانستان کې 13.9 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخ شي.
د طالبانو روغتیا وزارت د قابلو نړیوال ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریزې کوربه دی چې پر افغانستان هم احتمالا پکې بحث کیږي. د ناټو یو چارواکي د روسیې ولسمشر ته ځانګړی پیغام ورکړ.
The message we want to send to Mr. Putin.
خغلی پوتین تزموک پیغام دادی چې هغه لنډیواله دویمې جګړې رئیس خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړي.
د خبرونی دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونی د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سر 2022 میلادي کال یې تر دې دمه په افغانستان کې له څه باندې 12 میلیونو کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ سي. بل خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري هم په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. سپی ولا ستنیکزای او نور جزئیات.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY تیر 15 میاشتې په افغانستان کې لڅ باندې 19 میلیونو خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د WFP په یو ټویټ کې راغلی په افغانستان کې پر میلیونونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لومړني توکي ویشلي. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیالې انتهاوي بویلي وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ دی. 18.9 million people. لپاره ستونزې زیاتې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږ کال د 5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR وایي سږ کال یې له 5 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنیو مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي سږ کال یې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړې. د UNHCR په وینا دوامداره بحران، بې ځایه کېدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواړم د طالبانو د امیر اختیا وزارت د قابلیت د نړیوال ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې د قابلیت لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. هغه غونډه چې په دې تړاو د یکشمې پر اساس په کابل کې جوړه سوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د اختیا نړیوال سازمان استاذ او په کابل کې د قطر هیواد سفیر هم پکې ګډون کړی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د امیر اختیا وزارت د یکشمې پر اساس په کابل کې د قابلیت نړیوال ورځې منځنه وکړه. هغه غونډه چې په دې تړاو په کابل کې جوړه شوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې د قطر هیواد سفیر پکې ګډون کړی و. دغه خبرونه د سری میاشتې او قطر هیواد په مالی ملاتړ جوړه شوې وه. د دې وزارت مرستیال محمد اسحاق صاحب زاده وویل دوی هڅه کوي چې د قابلیت لپاره د کار زیات فرصتونه رامنځته کړي.
موږ د قابلیت روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټول هغه ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابر کړې ده.
خغلی صاحب زده داسې مهال دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر خلکو په دولتي روغتونونو کې د کافي امکاناتو د نشتون خبره کړې وه. له بلې خوا په کابل کې د قطر سفیر سعد بن مبارک بیا په دې غونډه کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د ګورنمنت اف سټیټ اف قطر اټاچ ګریټ امپورټنس ټو افغانستان.
د قطر حکومت په یو شمیر مهمو برخو کې لکه امنیت، ثبات، پرمختګ او بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره خپلې تازه همکاري اعلانوي. په کابل کې د قطر سفارت په دغو برخو کې خپلې مرستې د نړیوالو سازمانونو او هلال احمر په مرسته تر اړمنو کسانو او ادارو رسوي.
د طالبانو لبیا ځلې حاکمیت وروسته په افغان مرمنو زیات محدودیتونه وضع شول. خدا په تیرو 9 میاشتو کې لومړی ځل دی چې د می 15 د قابلیت له نړیوالې ورځې د طالبانو په حاکمیت کې منځنه کیږي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کی چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سفر مخه نیولې ده. د کرزی نږدې کسانو ګڼو رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. خود طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد د پیشنه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کېدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفی الله ستانکزي ورباندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی وه چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخواني رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبره رسنیو راپورونه ورکړل. پخوانی ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده د غستونزې ژر هوارې شي. بیگانه وخت بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزی د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خبره به سمه نه وي میدان وایي نه ګرځول شوی ځکه هلته ما پوښتنه وکړه میدان وکړه چې کوم شی هغو مسؤولینو خبر نه درلود. خیر په هر صورت تحقیق هم روان ده، بیا به په دې مورد باندې معلومات دقیق سي تاسو ته ووایم.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزی، عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلم یار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلم یار په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې و، بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یو طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. د قلم لار ټولنې مشر ماتیو لا ویسا چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره فعالیت کوي له چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د نجونو پر مخ ښوونځي بندې او نجونې حق نه لري چې ښوونځي ته ولاړ شي، چې دا یو غیر عادلانه پرېکړه ده. ټول خلک ولس مایوس دی، خفه دی، نجونې د رواني مشکلاتو سره مخ دي. هر ساعت هر دقیقه حسابوي، موږ خپله مار ساعت هر ورځ حسابوو چې نن به ښوونځي خلاصېږي، نن به ښوونځي. که څه مسؤولینو څو ځله له ولس سره وعده وکړه چې ډېر ژر به ښوونځي خلاص کړو، وعدې ورکوي، خو خلک نور حوصله نه لري، خلک نور زغم نه لري. زما له مسؤولینو څخه دا هیله ده، دا امید چې ژر تر ژر د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو پر مخ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښوونځي خلاص کړي، تر څو خلک خپل بچیان ښوونځي ته واستوي. تعلیم د دوی انساني اسلامي بشري حق دی. نور دې خلکو ته به کمی بهانې نه کوي او په عمل کې دې ثابت کړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي.
د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا و چې د طالبانو له حکومت څخه د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریز کوربه دی. د منځنی اسیا هیوادونه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري دغه سازمان غړي دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دغو هیوادونو په وار وار د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه شولې ده. نور جزئیات له سپیبلا ستانکزین اوري.
د ټولیز امنیت د تړون سازمان د خپل تاسیس دیرشمه کلیزه په موسکو کې د سازمان د غړیو هیوادونو په یوې سرمشریزې سره دایروي. د روسیې د ولسمشر ویاند دمیتری پیسکوف ویلي د مې په 14مه د دغې سرمشریزې دورهیي مشري د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان کوي چې وار د مخه موسکو ته رسېدلی. هغه ویلي د سازمان په دې سرمشریزه کې به په اړوندو مسؤلیتونو او د سیمې په تحولاتو بحث وشي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په منځنۍ آسیا او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تحولاتو او اړوندو الو پاړه د اقداماتو او پریکړو یو عمده ائتلاف ده. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د 1992 کال د می 15مه د روسیې، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بلاروس له لوري تاسیس شو. دغه سازمان د لږ تر لږه یو غړي تاجکستان سره افغانستان اوږده پوله لري. د یاد سازمان دا سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره تاجکستان او روسیې په تېر اکتوبر کې د افغانستان پولې ته نږدې د شاوخوا 15,000 روس او تاجک عسکرو په ګډون پوځي مانور ترسره کړ. د دغو مانورونو هدف له افغانستانه د هر ډول احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې چمتووالی ښودل شوی و. خو هغه وخت د طالبانو حکومت ویلي و چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا او ګاونډیانو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د آزاد اروپا راډیو تاجکي څانګې راپور ورکړی چې د ټولیز امنیت د تړون د سازمان تر همدې سرمشریزې دوه ورځې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلو خبرې کړې. د راپورونو په اساس رحمان او پوتین د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې په امنیتي مسلو او هم له پولې هاخوا یعنې د افغانستان په خاوره کې دننه د زیاتېدونکو ترهګریزو ګواښونو مسایل یاد کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې د تاجکستان په خاوره هم د څو مرمیو د لګېدو راپورونه ورکړل شول. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې دا یوازې یوه پیښه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د پولې امنیت تأمین دی. تر دې مخکې داعش ډلې ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په توغندي باندې وشتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي وروسته له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول. دغه ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له صفی الله استانګزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړلې او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. دغه چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مقاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي. اخوا د ناټو د عمومي منشي مرستیال مرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده. ښاغلي پوتین ته زموږ پیغام دا دی چې هغه له نړیوالې دویمې جګړې راهیسې خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړې. هغه په تیرو وختونو کې او اوس هم شاید د اوکراین د خلکو زړورتیا او د لویدیځ سیاسي یووالي ته حیران شوی وي. د ناټو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه که د لویدیځ مرستې دوام وکړي ښایي اوکراین جګړه وګټي. لویدیز پوځي کارپوان وړاندوینه کوي چې روسیا په اوکراین کې په خپل یرغل کې درنه مرګ ژوبله لري او ممکن تر 15,000 پورې پوځیان لاسه ورکړي وي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي روسیې د اوکراین په یرغل کې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې. په همدې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف له شاوخوا څخه وتلي دي. دغه ښار د څو اونیو لپاره د روسیې د بمباریو شاهد و. د اوکراین پوځ وایي روسیې اوس د خپلو اکمالاتي لارو خوندي کولو ته پام اړولی او تر څنګ یې د اوکراین پر ختیځ خپلو راکټي او هوایي بریدونو ته دوام ورکړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
پا پراروانو لسو دقیقو که اسمت ساروان دراپورونو پا بلا طول گکیست آسو ملتیا کبی.
راپورونا مرکی او اوریدون که
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هر کلی کوم سلامونه می ومنی. د کورنی د ورځې په پلمه په کورنی اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولن پوهان وای په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولي کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د 15مې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولر دی چې که بلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین یې هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاوو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړه وي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي، وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خداسه شرایط کورونی یار غړي ځانتکار کې خپلې مصرفي هم په افغانستان کې هغه سن دي، برعکس دې دلته یو نفر کار کې نور ټول چې بیکار اوسي هغه مصرفي یا کې اولاد فغالي اولاد ورو ته فارې کار کې شپه ورځ زحمت باسي چې پلاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د مې میاستې 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوې ده. دغه ورځ د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوي او ټولنیز اقتصادي او جمعیتي طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرڅ او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکي ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوې نسي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پات کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو د منفي اغیزې عواقب اوس که دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت چې د ارزښت زیات آرامه کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي، ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیفه کیږي یا بیخي له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دی، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه په پرتله کم ده. ټولنپوه امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم ښځې او هم نارینه باید په خپلو کورنیو کې په جلا توګه په مسؤلیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 4.5 میلیارد افغانۍ یا سباندی 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د تیر کال دی بودجه چې د قانوني جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډیر زیات دي. اول دا چې په قانوني بودجه کې 1.5 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8.9 میلیارد افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه قانوني بودجه کې نظامی بودجه زمان هم دیر جات و چه دو آقا غیر اختیاری و تقریبا 3.1 میلیارد دلار پرتل از مونگ بودجه سخه مستقیما ناتو و امریکایان در افغانستان و سوال قوس سره مرسته کوله که آقا رسمن زمان پو بودجه که نرسته اما مستقیما زمان نظام که داخلی دل در این مسئله داغه دی چه باقا که بینلی رول دل لوار و دیر جات و څه هم په 2016 مسخه خونه دولت سره مرستې لګی شوې وي ځکه چې په جنت کې هغه ته ویل شوی چې کچیر تاسو د فساد ورک نه کی زمونږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي مشروط دي دی هغه اټکل دا و چې فساد شتون لري او دی هغه 1 میلیارد ډالر کم کړل بل ګاش 300 میلیون ډالر کم کړل او هغه بودجه هم چندان بودجه نه و اما اوسنی بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادی او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسمن کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم په کې وي اما رسمن ویل شوي دي چې هیڅ خارجي مرسته په کې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده
افیسی سپ بودجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا وای 50 سلنه دی څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا کسر په شکل سره پوره کوي
مخکې هم دا ستونزې وې د مثال په توګه د پیر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړ او د عاید په نوم داخل کړل بودجه کې په دا 2016 او 2018 کې البته حالات خنه وو ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډیر ویجاړ اقتصاد دی مخکې خدای خارجي مرستو پورې تللیو کچېره مرستي وی خو دا ګلګلدار او قریانو مشکلات وو اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې د بودجه جوړ کړی دی هغه پخوانی مامورین له جمله څخه هم څوک وی چې هغه تجربه ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دی بیا پیسې پیدا کی دوی خو رسمه منل څلور څلوېښت میلیارد افغانۍ کس را هم دوی لري په دغه بودجه کې حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راټولېدل هغه هم ډېر لږ شوي دي نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه پکې ډېر لږ دی او کسر پکې زیات دی او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنا یې دا دی چې افغانستان په بحراني وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی پکې نشته دی نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل ځکه چې یو شهر 3 میلیون خلک د دولت او سخت په بیل بیل نمونه تنخواه اخیستلې یو تعداد ملکي مامورین و شپږ سوه او اته څلوېښت زره درې سوه دوه پنځوس زره نظامي منصوبین ول او تقریبا 300 زره متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلېدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمام کړل نو دا هم لکه شوې دي دونه زیات نه دي ځکه چې 3.1 میلیارد چې د خارجان له خوا وردو او وسوال پوسټ ورکول کېږي خو هیڅ نه ورکول کېږي بل نور مرستې هم دي نړیوال بانک له خوا چې دا زمونږ نسات ملي په نوم یو وزر او سو پروژې وي هغه کې ورکول عوام بند شو د دې منابع دي عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي خو یوازنی څه چې دی کوي دا دي چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پورې شوي دي او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحت د تاثیر دي قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي او خلک نه شي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي اما دا کافي نه دي ځکه چې یوازې صداقت کفایت نه کوي د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره ښه مناسبات منطقې سره او د اقتصاد د ودې لپاره باید ښه برنامې شتون لري او فعال خلک باید دي متخصص خلک وي چې دا برنامې خلوص سره او پاکوالي سره ترسره کړي دا مشکل دی او ستونزمن دی ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره دی دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب یې مرکه کوله.
لیسمت څاروان مننه چې تر دې چې بیا ستاسو ملتیا وکړه د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د ورکو عزیزانو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای پر روان 2022 میلادي کال کې له 12 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرونه وخت د کورونای نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخه نیولې ده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنوی ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 8:30 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټیډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلوالیو یا سی ای ایف ای جام کې لومړی لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه. خو د وایمه لوبه یې ازبکستان ته 4-0 وبایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان تر څنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالف وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. د جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړي. د ازادي رادیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډی وی رادیو راپور ورکړی چې د مسجدو د جرګې څباندې دیش کسیدې ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نور ولی سره کتلې. پرون یک شنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یو بل غونډه پلان شوې وه. که څه هم د پاکستان پوز له چی ټی پی سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن سنې دی ویلي، خو سرچینو تایید کړي چې پوز د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل سوی او څلور تن نور سخت چپیان سوی دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې سوی چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل سوی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی نیول سوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علائم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوز تامر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ سوي او 15,000,000 کسان د مهال قرنطین دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونې قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې می ومني. دا خبرونه زه تایرو شان تاسو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې ستاسو پر وروختیا او بشپړ سوکالي غواړم. په دې هیله چې د خپل رادیوګانو شاته ناست او قلم او کاغذ مو په لاس کې وي او خپلې دغه خبرونې ته مو په غور سره غوږ نیولې وي. درنو اوریدونکو، څرنګه چې په دې ونې کې ستاسو لخوا موږ ته یو ګڼ شمېر پیغامونه چې په هغه کې هم د پیدا شوي او هم د رکوسو عزیزانو په هکله معلومات راکوي موږ ته را رسېدلي دي، نو موږ هم هڅه کړې ده چې ستاسو دغه ټول پیغامونه په همدې پروګرام کې خپاره کړو. نو د دې د پاره چې وخت مو سپمول وي راځي چې دا خبرونه به مستقیما ستاسو د پیدا سو عزیزانو په باب در رسیدلو پیغامونو په خبرولو سره پیل کړو.
سلامونه نیکی خیلی دادا دی رادیو کار کونکو و ریزن کو تخشار دلان دیم اللہ جلال اپسر پی جلال اپسر جو ہے پسی مکی یو کچنے دی چی کن نم عثمان خواهی یو دپلار نم کریم اللہ یاد دی نو کچنے دی کرکو مشفق کلن بوی شنی شنی سرگی دی دور جامی پزان دی و خاطر نخید آغا دی جامو کی دمیلی بیرغ تکمی یا بطن تکوال شوی دی و دی چپ لاسی دور والا والا دا غون دی یعنی دو دانی دا غون دی والا والا او دا غا سی وی سی دا مثال پلار سرا بازار تراغلن دا بازار کی طرف آتی شوی ہو نو پدی ہلی چی ازادی دنگا پیغام نشر کی او دا غا کچنی خپل کورنی تاور سی گی دور تیلپون دو شماری وایم اپ دا غا دو شمارو دی ماسر علی کٹنگا کی سیل کی اتخالات شمارا وایم اسی پر وسا وا یوتیا دری سو نہ پک سو دری یعنی صفر و ات یو دری صفر نہ شپاگ صفر دری ارے با شمار چی وٹھاو پال دے اغم ورتوائی میں صفر و سو یو ویا سلور سو شپگتیا سلور سو شپگ پاندو صفر و و یو سلور ات شپگ سلور انز
کامران ننگرہار سر خود پیدا کرے کر چاہتے پاڑا معلومات مہربانی کوڑے اته نوی لس شمیره دل بیا وایم چې پر اتاو یا نخصو یو لس اته نوی لس کله چې زما پیغام بار بار نشر کی تر څو خپل کور نه پیدا شي تر بیا خو حلا مش.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټول ته خاص سلام کوم همدا وخت بخیر. زه حسیب الله خاموش در سرهیم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم. دلته زموږ یو ملګری چې یو کوچنی د اختر په ورځو کې په کامې ولسوالۍ کې پیدا کړی دی نو دغه هلک په خوله ګونګې خبرې نشي کولی او د یادونه وړ ده دغه هلک توري جامع او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس درې ګوتی هم کګی دي نو دغه کوچنی کده هر چوي زما سره دی د مهرباني لمخي په دغه دوا ټلیفون شمیرو اړي کوونی سي فایل کې اطلاعات شمیره وایم هم واتس اپ تشته نو کاکسونه د چاپ کار وی مشکل نشته کسونه مرلی گم د واتس اپ شمیره اطلاعات وایم 0 98 9 15 22 شمیره درته یو یو تکراروم 0 8 9 0 9 15 3 2 کروشن شماره هم در توایم 0 9 18 15 22 یعنی 0 9 2 0 8 15 22 اطلاعات شمیره بیا وایم واتس اپ شمیره 0 98 9 15 22 دغه کوچنی ماشوم ډیر ژاړي او خپل کور یادېږي نو روشن سه محترم لتا څخه او بیا د ازادي رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې دغه سي افغانانو ته یو خیرسته پروګرام په لار اچولې تر بیا خو وختونه خې شي بي د الله په امان.
سلامونه ګران روشن سه محترم تا ته وایم او بیا هغه خوږی چې وګ دی ازادي رادیو ته خېبوي ټول ته خاص سلام کوم وخت بخیر. زه نصیر احمد انتظار یم بیا د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه دا چې زموږ ګاونډیانو د ننګرهار په صحت عامه کې یو کوچنی ماشوم پیدا کړی چې عمر وی تقریبا 10 کال وي توري جامې توري سپلۍ تخودي نو کله هغه کوچنی یادونه کوي چې نوم یې بلال دی د پلار نوم یې یوسف دی او د نیکه نوم مرجان یادوي نو کله هغه کوچنی ماشوم له هر چا وي د مهربانۍ له مخې دې په دغه دوو تلیفوني شمېرو له ما سره اړیکه ونیسي لومړی اطلاعات شمېره وایم 0 5 2 0 0 5 1 2 0 0 د امتحان شماره وایم دا چې واټساپ پرې هم شته دی که دغه کوچنی له هر چا وي نو په واټساپ یې ورته عکسونه هم لېږم امتحان شماره ده 0 8 4 1 3 5 1 3 یعنی 0 2 1 4 1 3 4 4. روشن صاحب محترمه زما دغه پیغام په بار بار نشر کړه ترڅو دغه کوچني ماشوم کورنۍ پیدا شي خپلې کورنۍ سره یوځای شي. روشن صاحب محترمه بیا له تا نړۍ نړۍ مننه کوم چې خپلو هیوادوالو ته یو ډول خدمات کوي. ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن اوریدونکو سلام مینه مومنه د پرښتو له وطن څخه یعنی مطلب خپل خوښ نه باور خوستای یم. قدرمنو موږ یو خلک پیدا کړی صمیم نمیږي د ننګرهار ولایت ته که هیڅوک پیژنې یا کوم پیژنګلوي وي کولی شئ په دغه شماره مو اړیکه ونیسئ. ام ټین شماره درته وایم 0 5 4 6 5 6 5 یعنی 0 5 4 6 5 6 5 او افغان شماره ده 0 5 0 5 6 5 5. یو ځل بیا وایم 0 5 0 5 6 5 5. که غواړئ دغه ماشوم وګورئ واټساپ کې م کولی شم درته تصویران ولیږم. شماره درته وایم د واټساپ 0 5 0 5 6 5 5 6 5 یعنی 0 5 0 5 6 5 6 5. الله تاسو ډیر مننه چې دغه ډول خبرونه چمتو کوئ. رب مرا په ژوند دي لره په مخه مخه.
سلامونه روشن رو تا ته کوم د ازادي راډیو ټولو خبرو ته زنګړي سلامونه. وخت مو په خیر. روشن رو د دیوادر سره خوشحال افغان شوم د ننګرهار ولایت نه. روشن رو دغه ته زمون په سیمه کې یو ماشوم دی چې بلال نومیږي. بلال ماشوم په حال ما سره دی یادونه کوي چې زه د ظفر کاکا زوی یم او خپل کورنۍ د نوره کړه. روشن رو کداغه ماشوم د هر چا وین ماته دی دغه د فون شمارو زنګ راوهي او خپل ماشوم دې تر لاسه کی شماره ورته وایي ما تل کی یم ټین شماره 0 8 9 8 7 0 8 اتصالات شماره 0 8 8 8 9 0 0 افغان شماره 0 9 0 3 9 0 1. روشن شماره مو ورته وایم. روشن شماره مې ده چې 0 9 0 9 0. شماره ورته بیا وایم 0 8 9 0 8 0 0. اتصالات شماره 0 8 8 8 9 0 0. او افغان شماره مې 0 9 0 3 9 0 1. روشن شماره 0 9 0 8 9 0. روشن ورور تا نه ځانګړې مننه چې موږ ته دغسې یو پروګرام برابر کړی چې موږ پکې د خپل ورکو شوې ځانو پلټنې کوو او خپل ورکو شوې ځان پکې ترلاسه کوو. ښه وختونه. خدای په امان.
د ازادۍ رادیو خوږو اوریدونکو کارکوونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول درانه بره ترک روغ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. درنو زه در سره جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالۍ نه. دغه د نادرکۍ عزیزانو کې یو د غږیز پیغام پرېږدم. هیله ده چې په غور ورته غوږ سئ. په نوم د جواد محمد حسین زوی د څلور ورځې کېږي چې د ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالۍ شمسپور سیمه کې موږ پیدا کړی دی. توري جامې پر تن دي، پلاستیکي چپلکې په پښو دي.
رواني حالت یې هم خنه ده. دا یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. ژبه هم لږ لږ خبرو کې بنده بنده کېږي، نو که د هر چا خپل وي یا عزیز وي نو ما سره په دغه غبرګو شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې درته وایم، لومړی د اتصالات شماره درته وایم: 0 88 378 90. روشن شماره هم درته وایم: 0 89 84 100. شمارې درته یو یو وایم، نوټ کړئ: 0 8 3 8 8 9 0. روشن شمېره ده: 0 9 8 4 9 6 1 3 0. نو که هر چا خپل وي یا عزیزي دغه کوچنی ډیر جاړي او بس بېقراره دی او ناقراره دی، د هر چا خپل وي، نو ما سره په دې شمېرو کولی شي اړیکه ونیسئ او خپل ترلاسه کړئ. د ازادۍ راډیو نه په پای کې ډیره مننه کوم چې داسې برنامه موږ ته پر لاره اچولې ده او خپل ورک شوي عزیزان پکې پیدا کوو. بیا د روشن صاحب نه خاصه مننه. الله پمان.
السلام علیکم روشن صاحب. سلام نه پاس ته سلام د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته کوم. په دې هیله چې راته ټول برک روغ یا صحت سمي په مبارکان وي. زه ته ټلیفون لیکې ته راغلم کائنات حسین د ارزان قیمت څخه. هلته موږ سره یو ماشوم دی چې نوم صدیق الله خی د عتیق الله زوی ده، او تقریبا د 5 ورځې کېږي چې موږ سره دی. او دا ماشوم چې دی ډېرې بدې ورځې کوي، نو که د هر مسلمان ورور وي موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي. زه د ټلیفون شمارې ورته وایم، د ټلیفون شمارې دې 0 2 2 2 2 2 2. بل شماره ده: 0 8 9 2 5 3 3. بل اتصالات شماره مرته وایم: 0 8 3 9 2 5 4 4. شمارې یو ځل بیا درته وایم: 0 2 2 4 4 4 2. بل شماره ده: 0 9 8 2 5 3 3. بل شماره د اتصالات: 0 3 9 2 5 4 4. ډېره مننه کوم د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د ورښتو عزیزانو خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. زه عبدالرحمن رحماني مې له کابل څخه یو تن ماشوم پیدا کړی د کابل په کارغه ولسوالۍ کې، او بس خپل نوم رحیمي یادوي، د پلار نوم ابراهیمي یادوي. او دغه ماشوم چې چار مسلمان ورور یو، موږ سره جهادي کوي کې په دغو شمارو باندې. لومړنۍ شماره ده: 0 8 9 8 5 3 3. بله شماره ده د موږ د واټساپ شماره ده: 0 8 9 8 4 4 2 2. شمارې یو ځل بیا وایم: 0 2 8 9 2 5 3 3. دوه ځلې. او بله شماره ده: 0 8 9 2 2 2 4 4 2. او دغه شمارې دې موږ سره زیار مسلمان ورور موږ سره په دغو شمارو باندې اړیکه وکړي. بس مننه روشن صاحب.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او دوست د دغه پیدا شوي کسانو په ډله کې وي، رابسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه تاسو ته، څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. انتظار یم له لغمان ولایت څخه غړي کني ولې دا چې زموږ یو کلیوال ورکړې. نوم یې احمد دی، ولد یې عزیز، د کرغیو ولسوالۍ څخه نه درکه شوې. کار چاته په اړه معلومات وي زه اتصالات شمېرې وایم، په همدغه موږ سره اړیکه ونیسئ. چې که راته اویا 0 8 3 5 3 5. شمېره یو ځل بیا وایم چې که راته اویا 0 8 3 5 3 5.
بلې، السلام علیکم. سلامونه تا ته او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته. زه بختیار کلاش د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. روجانه زمونږ یو ماشوم دی چې د اسلم په نوم دی، د نادر زوی دی، 4 میاشتې کېږي چې نادره کړه دی. چا دا ماشوم پیدا کړی؟ ما ته دې په دغه اړیکه تماس ونیسي: 0 9 5.
سلامونه روشن رور، تا ته وایم بیا
د ورکو عزیزانو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه. بلال تنحاف خان تر اقدام ازادي راډیو ته د ننګرهار نه دلته زمونږ سیمه کې یو کوچنی نادرکه شوی عمر نومېږي. خپل کورنۍ نه بېځای شوی دی نو شاوخوا شپږ کاله عمر لري. دغه عمر د هر انساني همدردۍ له مخې دي په دغه شمارو اړیکه ونیسي نو چې دغه کورنۍ ته خپل کوچنی بیرته لاسته راشي. د اړیکو شمارې ورته وایم. لومړی روشن شماره 0 9 6 5 8 4 8 9 6 7 8 انکیان شماره 0 8 6 2 1 6 7 4 8 تکرار د شماره 0 9 6 2 2 8 1 6 7 افغان بی سیم شماره 0 8 14 14 1 0 1 0 1 1 1 پای کی اتصالات شماره وایم 0 8 1 6 2 6 2 3 2. واتساپ شماره هم دغه ده چې دام واورې را سره همدغه شماره 0 8 1 2 2 2 2 3. نو که دغه عمر ماشوم هر چا پیدا کړه نو په دغه شمارو اړیکه نیوی شي نو نغدي جایزه هم ور نظر کې نیول شوې د کورنۍ د خوانه. روشن ورور تا نه سخته زیاته مننه کوو چې دغسې خپرونې په لار اچوي. خلک په خپل کوچنیان پیدا کوي نو روشن ورور د مینې دي یوه نړۍ مننه.
السلام علیکم ته ارجاله سلامونه تاسو ټول کډرمن اوریدونکو ته عبد الحنان مليم د کندهار ولایت اوس ما د سرکې د رحیم الله د دانش په نوم باندې نو که څوک په معلومات لري ما ته په همدغه شعره ځنګ ولې کتاب خو دې سم شعره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپرکش دروپنتوس و اویا او یا خود بلا دوشن شمیره ده سپر و نه نه سپر نه اتا سندور و اتا دشمیره تکرار دی سپر و سوا نه نوی سپر اتا نوی سندور سوا اتا اویا او یا خود بلا دینتین شمیره ده سپر و شپاش شپاش نه ات دری یو پاش پنزه دشمیری تکرار بی سپر و شپش پیتر ات نیوی یو دیش پنزش پیتر دخدای فامان.
سلامونا روشن سے محترم تا تا بیا هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته یو خاص سلام کوم او وخت مو بخیر. زه خلقیار یار د ننګرهار ولایت کانو ولسوالۍ څخه در سره په اورکشي عزیزانو کې پیغام پرېږدم. دا چې زموږ د تره زوی واحد الله د پلار نوم یې نجیب دی، د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نادرکه شوی دی. که هر چاته یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په دا دوه شمېرو اړیکه ونیسي. پیل کې د سلاد شماره وایم: 0 8 2 6 1 2 0 5. روشن شماره وایم: 0 9 5 2 8 2 4 2. ډېره مننه روشن.
السلام علیکم. تاسو ټولو درنو ته او د ورکشوي عزیزانو د پروګرام ټولو اوریدونکو ته په دې هیله خپل سلامونه در وړاندې کوم چې روغ او جوړ به راته یاستئ. او تیر شوی اختر مو هم مبارک شه. زه حفیظ الرحمن مړوند یم، د ښایسته خوږې کامینه له تاسو سره غږېږم. روشن صاحب، زمونږ خپلوان چې
په کونړ ولایت کې نادرکه شوی دی. نوم یې غنمګل ولدې زرګل دی. که تا ته یې په اړه باندې معلومات کړي، د انساني همدردۍ د وجې نه دي په دغو شوبارو باندې اړیکه ونیسي. یو ځل یې په رواني ډول وایم، ځای پی جی وایم، 0 52 34 38 44 0 8 3 3 2 3 3 8. او بل روشن شماره ده 0 9 2 3 4 8 0 9 2 2 8 3 3 8 4. او بل اریبا شماره ده، دا دې هم له ځان سره واخلي، 0 56 28 0 9 2 9 0. دغه زمونږ شمیرې دي. او که چاته په اړه باندې معلومات وي، د انساني همدردۍ له وجې نه دي په دغو شمارو باندې اړیکه ونیسي. روشن ګله، له تا ډېره مننه. علام عمل
سلام او مینه احترامه دا آزاد راډیو کې درمن اوریدونکو وخت خیر. که درمن باور خوستای ما د پرښتو له وطن خيسته خوښ ولایتنه درمن احمد الله د لوګر ولایت د برکی بارک ولسوالۍ احمد ګل کاکا زوی تقریبا 2 کال کېږي له کور نه نادار کښوای. په هغې معلومات چې در سره هم چیرته لیدلې وي، ته مهرباني او روی له مخې دغه موبایل شماره اړیکه سلام شماره درته یادوم، 0 56 98 48 یعنی 0 56 98 48. او افغان شماره هم ده 0 56 98 45. یعنی 0 56 98 48 49 0 56 98 45.
سلامونه نیکی هیلی احترامات روشن صاحب تا ته او بیا د ازادي ټول خوږو ته. زه در سره وصل سلیم تنهایم او د ننګرهار ولایت نیمه. دلته یو ماشوم چې د رؤوف په نوم دی او د پلار نوم یې خوشحال دی. 3 میاشتې او 6 ورځې کېږي چې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که چاته پهاړه باندې معلومات یې د انساني او همدردۍ له مخې دي، له ما سره په دې شمارو اړیکې ونیسي. لومړی کې اریبا شماره وایم، اریبا شماره په دې ډول ده چې 0 56 98 45 38. اتصالات شماره وایم 0 53 38 38 92. راځم لومړی کې اریبا شماره بیا وایم چې 0 56 0 53 8 9 2. سلام
سلامونه روشن صاحب تا ته او بیا څوک چې تعقیبوي ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه د ټلیفون لیکې ته راغلی یم، حکمت الله خوشحال یم، له لغمان شریف نه یم. زمونږ یو کلیوال ده چې نوم یې هجرت ده او د پلار نوم یې موسا خان ده. تقریبا 8-9 میاشتې کېږي چې د ترکیې په لاره کې نادرکه شوی ده. او که چاته معلومات وي په دې ګرځنده شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 58 40 49 یعنی 0 8 2 0 2 4 9. افغان بیسیم شمیره هم وایم، 0 56 85 2. بس روشن صاحب تا نه ډېره زیاته مننه کوم، باقي ښه خپرونه ښه پیغامونه.
قدرمنو دوستانو د همدی ورستی پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ. موږ تاسو پیغامونه هرو مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته بیا هم پوره روغتیا او ښه شپې غواړم. ورځ مو نیکمرغه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221212415.